حالي ما أنا كم وقت بعفنسن كده سهر أتبجي شوي. نن دې په دغه پروګرام کې اورئ چې د غور والي ناصر خازي وایي په هغو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو لپاره کار روان دی چې پرون په کې درې کسان درې ملکیان د وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شول. هغه همداراز وویل د هغو دریو کارکوونکو او دو پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې هم روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي دي. د سعودي چارواکو چمتووالی ښودلی چې غواړي د یو پراخ نړیوال ایتلاف په چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د غور والی ناصر خازی وای د غولیت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو درې کسانو وژل تصفیوي عملیات روان دي. برېښنا شرکت وای تر راتلونکو څلورو ورځو پورې بعد کابل ته د وارداتي برېښنا لیږد بیرته پیل شي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وای که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد چمتو دی چې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. خبرونه د غور والی ناصر خازی وای د دی ولایت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو درې کسان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلی خازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر از موتر پوین کردم سره هفت نفر فیر کردم سه نفر شهید شده.
وسلوالو خلق له موټر کته کړي درې کسان ځای پر ځای وژلي دوه کسان ټپیان کړي دي. دوه تن نور هم له سیمه په تیختي بریالي شوې دي. مال ټپیانو سره وکتل او د غوي وضعیت اوس ښه ده. د غور والی خغلی خازی ویل د پیښې د پوره جزئیات او څرنګوالي د معلومولو لپاره د دوی پلټنې دوام لري. هغه د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د غور ولایت د لویو لارو د امنیت په ټینګښت ټینګار وکړ. برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلورو ورځو پورې کابل ته د وارداتي برېښنا لیږد بیرته پیلېږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په بغلان ولایت کې د برېښنا یوه پایه وغورځوله چې له امله یې د کابل برېښنا په لویه اندازه اغېزمنه شوه. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د سیمې مخاورو له طالبانو ژمنه اخیستې چې له دې وروسته به د برېښنا د انتقال بهیر نه خرابوي.
از طریق مخصوص
سفیدان و بزرگان دا ظلمو چې د قومونو د سپینګیرو مشرانو لارې خبري وکړي په دې قناعت وشو چې له دې وروسته به د برېښنا پایو ته زیان نه رسوي. د دې ضمانت سپینګیرو کړی. موږ هڅه کوو چې د افغانستان د ټولو سیمو اوسیدونکو ته برېښنا ورسوو. د برېښنا شرکت بیان توحیدي وویل په بغلان کې د نړول شوي پایې د ترمیم او بیا درولو چارې 40% کې پوره شوي او هیله ده چې تر څلورو ورځو کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان بیا پیل شي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي له دې وروسته به په دې ولایت کې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه د اجرا وړ نه وي چې تذکره او د رایې لپاره د نوملیکنې کارت ونه لري. د جنرال رازق په خبره د کندهار ټولو دولتي ادارو ته امر کړی چې هیڅ هغه عریضه ونه مني چې تذکره او د نوملیکنې کارت نه لري. نوموړي دا څرګندونې د رایې لپاره د نوملیکنې په یو مرکز کې وکړې او ویې ویل په ټاکنو کې د لوی کندهار د خلکو ګډون حتمي او ضروري دی.
ار سړی به چې تشخیص سي معلوم سي چې دا د وطن سړی د خپل دسکره او سپدان بچول نه د خلکو سره دا غوښتنه ده چې په دې کې په شر لوړ تعداد تنامو کې یو میاش وخت چې دې سپدانو کې او دا رائے ډیر مهمه ده.
د کندهار امنیه قمندان دا څرګندونې داسې مال کوي چې په کندهار کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو ګډون کم بلل شوی. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون او افغان چارواکو د ښاغلي رازق د وروستۍ پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریه ته خپل سرتیري واستوي. عادل الجبیر چې پرون یې په ریاض کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس سره ګډې خبري غونډې ته څرګندونې کولې وویل موږ په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو د استولو په اړه د امریکا سره خبرې کولې. تر دې وړاندې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبر ورکړی و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د عرب هیوادونو یو ګډ ځواک برابر کړي چې په سوریه کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له سوریې نه امریکایي سرتیري وباسي خو امریکایي مقامات په دې اړه تر اوسه پورې کومه نیټه نه ده په ډاګه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د خبري اژانسو په دې راپور باور نه لري چې وایي د نړیوالو پلټونکو ټیم دوما ښار ته داخل شوی. امریکا وایي اندېښنه لري چې دوما ښار ته د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان د پلټونکو تر رسیدو د غلطه د کیمیاوي برید شواهد له منځه وړل کیږي. تر دې مخکې د سوریې د پلټونکو دولتي رسنیو خبر ورکړ چې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان پلاتون کې د دغه هیواد دوما ښار ته داخل شوی. دوما د سوریې هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې پکې د مشکوک کیمیاوي برید له امله د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې بحراني شوي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل سره له دې چې موسکو د سوریې له رژیم سره په ګډه مسؤوله ده، خو د ارتباطاتو په هدف یې د روسیې له ولسمشر سره تماس پر ځای ساتلی. او لزګونه زره کسان پرون نا وخت د ارمنستان په پایتخت روان کې راغون شولو ده. صدر اعظم په توګه د سرج سرکسیان د ټاکل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. دا اعتراض وروسته له هغه پیل شو چې د ارمنستان د پارلمان شپږ بیا غړو د ولس وکیلانو د منفي رایو په مقابل کې سرکسیان صدر اعظم منتخب کړ. سرکسیان تر دې مخکې د ارمنستان ولسمشر او یوازې اته ورځې وړاندې د جمهور رئیس په توګه د واک موده پای ته ورسېده. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د درې کارکوونکو او دوه پولیس سرتیرو د خوشو ژغورلو لپاره هڅې روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځان سره وړي. دی وایي له دې کاره د قومي سپینګیرو مشرانو په وساطت ګټه اخلي.
مستفیدا و بزرگوهای محل به طور کل همه وظیفه سپرده شده به هر نحوی که میشه باید اینا از جنگ مخالفین آزاد شوند.
په بلخ ولایت کې د څلورو ولسوالیو عام خلک وایي چې هلته امنیت ښه نه دی او له خلکو او له حکومت غواړي چې باید امنیت ټینګ شي. د چاربولک یو اوسیدونکی وایي
دغه یو هفته کېږي دا جنګ بیخي شدت پیدا کړی. بعدې کلي ولاړل، کډه شول، ټول کورونه ووتل، در بدري خاک بسری دی. موږ خواهش د دولت نه دغه دی چې امنیت راولي.
سعودي عربستان د سیشن په پرځ ویل دا هیواد چمتو دی چې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې د سوریې تخپل سرتیری واستوي. او د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام تاسو ته خبرو. د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د هغو دریو کارکوونکو او دوه پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي دي. دا کسان پرون د مرکز فیروسکو له یوې لرې پرتې سیمې تښتول شوي. بل لور ته د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د نوملیکنې پروسه په منظمه توګه روانه ده او په هغو سیمو کې به دا بهیر نه ترسره کیږي چې امنیت یې ښه نه وي. رضوان مراد او نور جزئیات.
د غوروالی ناصر خادی وای د قومي مشرانو او مخورو په منځګړتوب د انتخاباتو د دریو تختول شو کارکونکو او دو پولیسانو د خلاصون لپاره هڅې روان دي. دا پنځه کسان پرون د فیروسکو د غلامان سیمې د نوملیکنې پر یو مرکز د وسلوالو د برید پر مهال اختطاف شول. د غوروالی تیر شپه صادر اډو تویل د انتخاباتو د کمیسیون تختول شوی کارکونکي او پولیس د همدې سیمې اوسیدونکو دی او د فیروسکو مخورو او قومي مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د دې کسانو د خلاصون لپاره به په ټول وس او توان هڅې وکړي.
مستفیدا و بزرگوهای محل متهره کل
عامه وظیفه سپرده شده. دوی د سیمه مخاورو او سپینګرو ته وظیفه ورکړل شوې ده او دولت هم پر فشار راوستي ده چې په هر ډول چې کیږي دا کسان باید د مخالفانو له منګولو وشغورل شي. ډیر خلک وجمنو کړ چې ان شاء الله ډیر شر به هغوی خوشی شي. د غور والی وای د غلامان سیمه مشرانو دوی ته ډاډ ورکړو چې سیمه امن ده او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکز دې پکې پرانستل شي. بلورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حمل له 15 منټې د نوم لیکنې پروسه په منظم ډول پر مخ ځي او د دې بهیر مخته امنیتي ستونزې او اندېښنې له امنیتي ارګانونو سره شریکوي. د دې کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل هر ځای چې نه امنی وي هلته به د نوم لیکنې مرکز نه پرانستل کیږي. دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به که کومه تصادفي پېښه ونه شي د نوم لیکنې په ټولو مرکزونو کې د نوم لیکنې پروسه پر مخ یوسي. هر چیرته چې امنیت وي هلته به خپل کارکوونکي استو او په هر ځای کې چې نه امنی وي هلته به د ګواښونو له امله پروسه درو. ښاغلی هاشمی ویل د حمل په 15مه نیټه پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 50,000 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي دي چې د روانو پسرلنیو پوځي عملیاتو یو مهمه برخه او مرحله په ټولو ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګول دي. جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
زه یم په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.com کې هم اوریدل شي. بیا هم د غور په اړه یو موضوع لرو. پرون په غور کې درې کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د غور والی دغه پیښه تایید کړې ده. فرشتي جلالزی په دې اړه باندې د دغې پیښې د دوو عیني شاهدانو د خبرو په حواله یو رپورټ جوړ کړی.
فاطمه او اسحاق په هغه فلاینګ کوچ موټر کې سپاره و چې د هرات او غور پر لویه لاره وسلوالو کسانو حمله ور باندې وکړه. هغوی له پیښې ژوندي پاتې شوې او د دې خونړۍ حملې په اړه د ازادي راډیو د خبریال سره غږېدلې دي. فاطمه او اسحاق ویلی چې وسلوال دوه تنه وو او پوځي یونیفورم یې اغوستی وو. د هغوی په وینا وسلوالو لومړی موټر ودراوه، د مسافرو مالونه یې واخیستل، پر مسافرو یې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. د پیښې د دې دواړو عیني شاهدانو په وینا په موټر کې ټول 12 تنه مسافر سپاره وو. هغوی ویلي چې په حمله کې درې مسافر ځای پر ځای ووژل سو او دوه تنه زخمیان سو.
فاطمه وایی د هغوی پوځي جامې پر تن وې. موټر یې ودراوه، اول یې ښځې او ماشومان له نارینه وو بیل کړل، بیا یې پر نارینه وو ډزې وکړې. مالونه یې اول ورڅخه واخیستل، ګوښې ته یې بوتلل او بیا یې وویشتل. اسحاق د دایکندي اوسیدونکی دی. هغه د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو ملګری یې مسموم شوی و او کلینیک ته د هغه تر رسولو وروسته بیرته خپل کور ته روان و چې پر موټر حمله وسوه.
ګرافیک مریض و، په کلینیک وردیم، مسموم شده بود. یې دوا کړم، بازار کټ کړم، اومدم کې یو نفر نظامی
سره وای دوه تنه پوځیان ولاړ و. موږ یې ودرولو، پښتنه کوله چې د کوم ځای یاست. موږ ویل چې د دایکندي خلک یو. مالونه یې راڅخه واخیستل او د زیره باندې وکړي. د غور د دولتي روغتون سرطبيب ویلي چې دوه زخمیان ورول سوي، خو د دواړو روغتيایي وضعیت خراب دی. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده، خو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د خطیبی په وینا حمله د دایکندي ولسوالۍ د بندر او سنگی تخت ولسوالیو د اوسیدونکو پر موټر شوې ده. د غور او هرات پر لویه لاره د دولت مخالف وسلوالو د مسافرو پر یوه فلاینګ کوچ موټر ډزې کړي چې زموږ درې بېګناه وطنوال پکې وژل سوي او دوه تنه زخمیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نایوای په لویدیز ولایت هرات کې د رسنیو وضعیت بحراني دی. د دغې ادارې چارواکو د سې شمې پر ورځ یوې خبرې ناسې ته وویل مرکزي حکومت باید د رسنیو د روان وضعیت د څېړلو لپاره یو پلاوی هرات ته واستوي، خو د هرات چارواکي د رسنیو ناوړه وضعیت په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم بولي. تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورئ.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه په نوې څېړنه کې راغلی چې د امنیتي ستونزو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له رسنیو سره د حکومت تقابل د رسنیو له مهمو ستونزو شمېرل کېږي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په هرات کې د رسنیو وضعیت بحراني دی او حکومت باید د ستونزو د څېړلو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته واستوي.
حکومت له رسنیو سره په تقابل کې دی او د خبریالانو مسؤلیت په تړاو هیڅ ډول اقدام نه ترسره کوي. همدارنګه ویندویان په خبري کانفرانسونو کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي. زموږ د څېړنو په اساس د هرات د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ دی او باید یو پلاوی دغه ولایت ته واستول سي تر څو جدي څېړنې وکړي.
دغه اداره وایي په دې وروستیو کې د هرات په یوې سیمه ییزې رسنۍ باندې حمله او د یو سیمه ییز ټلویزیون د خبریال وهل ټکول او لسګونه نورې قضیې د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ستونزو شمېرل کېږي. خو د هرات چارواکي په دغه ولایت کې د رسنیو د ناوړه وضعیت په تړاو راپورونه ردوي او وایي دوی تل هڅه کړي چې خبریالانو ته په خپل وخت معلومات ورکړي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
په اونۍ کې درې ورځې د هرات د ټولو دولتي ادارو رئیسان خبریالانو ته د خپلو فعالیتونو په تړاو رسنیو ته معلومات ورکوي او د خبریالانو پوښتنې ځوابوي. همدارنګه د هرات د ولایت د مقام لارښوونه او ټینګار دا دی څو له خبریالانو ملاتړ وشي او ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
بلخوا یو شمېر افغان خبریالان وایي کچېرې د حکومت لخوا د خبریالانو ژوند او حالت ته جدي پاملرنه ونه شي د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالی او ستونزې نورې هم زیاتې شي او دې سره به په افغانستان کې د بیان ازادي له پښتنو سره مخ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. همداراز د فیسبوک لیدلو لپاره هم facebook.com/azadiradio ته ورشئ. زموږ خبرونه او د راپورونو لینکونه هلته لویږي. همداراز ازادي سټوډیو زموږ د ازادي راډیو له لارې ټلویزیونی خبرونه هم په فیسبوک باندې او هم په ویب پاڼه باندې لیدل شي. په بلخ ولایت کې د چاربولک، چمتال او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت په سیمو کې زیات شوی. چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ مرکز او د بیست په کال کلي ته پرتې ټولې سیمې د طالب وسلوالو په ولکه کې دي. د موضوع په اړه له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیب زیرا رپورټ را لیږلی.
د بلخ ولایت د چمتال، چهاربولک او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د فعالیت او حضور له زیاتېدو څخه شکایت لري او د محلي حکومت چارواکي امنیتي وضعیت ته په بې‌پامۍ تورنوي. د بلخ، چهاربولک، چمتال او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوالو طالبانو اکثرا هغه سیمې خپلې کړي چې د دولتي ځواکونو تر حاکمیت لاندې وي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ولسوالۍ له مرکز او د بیسپایکال کلی پرته نورې ټولې سیمې د طالب وسلوالو په او هغوی ځانونو ته پکې ماقت پوستې هم جوړې کړې دي. د چهاربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکی ګدار خان یې پاړه وایي
دغه یو هفته کېږي دا جنګ بېخي شدت پیدا کړی. موږ بیا دولت نه دا غواړو چې دغه امنیت ونه شي. دا د کلي ولاړل کډه شول، ټول کورونه ووتل، خپل سرونه هم یستلي نه دي. در بدري خاک بسری دی. موږ خواهش د دولت نه دغه دي چې امنیت وبولي، مخلوق ته وګوري. دا څه ورځ ده؟ دا څه ول ده؟ چیرې ولاړ شي دا وخت؟
د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې طالبان خلک مجبوروي تر څو خپل استوګنځایونه پرېږدي او اکثرو سیمو کې هم ماینونه ښخ کړي دي. د بلخ، چمتال او چهاربولک ولسوالۍ خلک هم دا راز وایي چې محلي ځواکونه یعنی اربکیان پرته له دې چې طالبانو سره جګړه وکړي خپل امنیتي پوستې د دولت ضد وسلوالو ته تسلیم کړي دي او خپل هم تښتېدلي دي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو هم وایي چې همدا اوس مهال په چرقلا او کویلبور سیمو کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د جګړې کرښې جوړې شوې او پر یو بل خال ډزې هم کوي. د چمتال اوسیدونکو زیاتوي چې د خلکو پر کورونو د حکومتي ځواکونو اوانونه او راکټونه لګېدلي او د استوګنځایونو د ویجاړېدو له امله دوی اړ شوي تر څو خپلې سیمې پرېږدي. د چمتال ولسوالۍ یو قومي مخور محمد ثابت یې پاړه وایي
په چمتال په جرقلا کې خط دی په ټوپونه وادیوی په ټوپو خلک ودی دولت ضعیف نه دی په زوی دی چې خلک په ټوپو ودی وردی چې خلک دی منطقې نه لري کو کین نه لري کی ټوپونه دی ودری وی د خلک نور بی ګناه ما مولست نور نه زبری به دی غوی خو قاتی د وشکالی ده دی وی خو قاتی ده دی بل خو اوس خلک په ریون شیر و تکتیسه و
په شولګره ولسوالۍ کې هم چې لار چهار بولک او چمتر سره ګډه پوله لري خلک وایي چې دلته د طالب وسلوال فعالیت نسبت پخوا ته پراخ شوی او وسلوال طالبان د حکومت پر ضد شبنامې خپروي. په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د یادو سیمو د تصفیې لپاره پوځي عملیات پیل شي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان درانی سره له دې چې په چهار بولک چمتل او شولګري ولسوالیو کې د طالبانو پراخ حضور تاییدوي وایي چې د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره اقدامات ترسره کیږي. درانی په دې اړه وویل
ما په دې سره تمام ساعت هم از طرف چمتل و هم از طرف چهار بولک و هم با تفاهم با جوزجان هر کردیم که بعض روزهای ما نظامی است که باید افشا نکنیم دیگه ضرور که با شاید ما یک عملیات بسیار برخواستا و گماندویی داشته باشیم که شکل نام بکنیم.
د یادولو ده چې د پسرلي موسم پر راتلو سره نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو کې لکه سرپل او جوزجان کې هم د طالب وسلوالو فعالیت پراخ شوی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښته اوس هم احمد شیبراو د ونسان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصره.
د ترکی حریت خبرونه لدغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه مطلب خبر کړی دی. د ورسپانې په باور په وروستیو څو اونیو کې نږدې 2000 افغانان له ترکیې ایستل شوي دي. حریت ورسپانې د دې افغانانو دقیق شمیر 6846 تنه یاد کړی دی. ورسپانې لیکي دغه پناه غوښتونکي په 9 الوتنو کې کابل ته انتقال شوي دي. ورسپانه د ترکیې د مهاجرت او پناه غوښتونکو د ادارې په وینا لیکي په راتلونکو ورځو کې به نور افغانان چې هغوی هم اسناد نه لري له ترکیې وایستل شي. د ترکیې د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 40000 افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. د حریت ورسپانې په باور اکثر هغه افغانان چې ترکیه یې له خپلې خاورې شړي هغه کسان دي چې له ایرانه ترکیې ته غیر قانوني اوښتي او اسناد هم نه لري. د ایستلو دغه لړۍ د اپریل 8 پیل شوې ده. د ترکیې له لارې په تیرو دریو کلونو کې ګڼ افغانان اروپا ته تللي دي. دغه ته ګوس ورو شوی دی. خو د ځینو لویدیځو رسنیو په وینا اروپا ته ډېر هغه افغانان تللي دي چې په خپل هیواد کې کار نه لري. ډیپلومات خبرونې د افغان ډیپلومات اشرف حیدري لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې نړیوالو ته پکار دي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې تر څنګ اقتصاد ته هم پاملرنه وکړي. ډیپلومات لیکي که څه هم د جګړې پر مهال ښوونځي نه شو جوړولی خو له ښوونځیو پرته جګړه هم نه درېږي. په مقاله کې لولو افغانستان له شمرغه د مسو اورسپنې لیتیوم او یو شمېر نورو منرالونو پراخې زیرمې لري. نو که چېرته نړیواله ټولنه په دغه هیواد کې پانګونه وکړي او تخنیکي مرستې ورسره وکړي له دې سره به خلکو ته کار پیدا شي او د یاغیانو هلې ځلې به ورسره کمزورې شي. خبرونه بیا لیکي چې له اقتصادي ودې سره په افغانستان کې د مخدر موادو مخه هم نیول کېدای شي. په تېره بیا په زراعتي ډګر کې پانګونه دې ته زمینه برابرولی شي چې بزګران د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. ډیپلومات ته هم لیکي چې له اقتصادي ودې سره د اداري فساد مخه نیول کېدای شي. د دې لپاره چې د معاشونو له زیاتېدو سره شي رشوت کم شي. ډیپلومات بیا څرګندوي چې په 2014 کال کې چې کله بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل نو اقتصادي وده ډېره ورو شوه چې له شمرغه د افغانستان د حکومت اصلاحاتو په تېرو دریو کلونو کې بیرته تر یوه بریده اقتصادي ثبات راوستی دی. ډیپلومات لیکي روان کال افغانستان د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي چې تمه ده له دې سره په دغه هیواد کې په راتلونکو څو کلونو کې اقتصادي وده له 2.5% ته لوړه شي. که څه هم اشرف حیدري د مهاجرو مسلې ته په خپله لیکنه کې اشاره نه ده کړې خو که چېرته د افغانستان اقتصاد ښه سي شاید د کډوالو بهیر هم ورسره ورو شي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. سعودي عربستان د سېشنبې په ورځ وویل دا هیواد چمتو دی چې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. دا خبره د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبایر په ریاض کې د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونی ګوتیری سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل که په سوریه کې نړیوال ائتلاف پراخیږي نو د سعودي ځواکونه به د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف برخه وي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریه ته خپل سرتیري واستوي. عادل الجبیر چې پرون یې په ریاض کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتیرس سره ګډې خبري غونډې ته څرګندونې کولې وویل موږ په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو د استولو په اړه له امریکا سره خبرې کولې. نوموړي ویل د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره هم سوریه ته د سعودي ځواکونو د لیږلو موضوع مطرح کړې وه. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال وسپانې خبر ورکړی و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د عرب هیوادونو یو ګډ ځواک برابر کړي چې په سوریه کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي. عادل الجبیر په دې اړه وویل چې په دې حق له بحثونه روان دي چې څه ډول یو ځواک او له کوم ځای نه برابر شي چې په سوریه کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ غواړي له سوریې نه امریکایي سرتیري وباسي، خو امریکایي مقاماتو په دې اړه تر اوسه کومه دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې. سوریې ته د سعودي ځواکونو د استولو موضوع په داسې وخت کې یاده شوې ده چې امریکا، برطانیې او فرانسې د روانې اونۍ په سر کې پر سوریې راکټي بریدونه وکړل. دا بریدونه په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال تر ادا وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر وشول، خو د سوریه حکومت او متحدې مسکو په کیمیاوي برید کې لاس لرل پکله کردوي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د امریکا، برطانیې او فرانسې تر بریدونو د مخه ویلي چې سعودي د امریکا د یو اساسي متحد په توګه چمتو دی چې د سوریه پر ضد په پوځي اقدام کې ونډه واخلي.
او اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دو چې د سګریټو د بایو د لوړېدو په اړه باندې یو جالب ریپورت جوړ کړی.
په بریتانیا کې طبي متخصصانو وړاندیز کړی چې د سګریټو بیه دې په سلو کې 500 زیاته شي څو انسانان زیات ژوند وکړی شي. د میرر ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي چې که په بریتانیا کې د سګریټو بیه په سلو کې 500 نور هم زیاته شي نو له یوې خوا به د ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي او له بلې خوا به په میلیاردونو پاوند وسپمول شي. دوی ادعا کوي چې که د هر قوطي سګریټ بیه تر 1500 پاوند زیاته شي په میلیونونو انسانان به د سګریټ پرېښودلو ته مجبور شي. د دوی په وینا تر ټولو زیات خلک به په چین کې د سیګریټ څکولو عمل پریږدي. څېړونکي هم دراز وایي چې دا چاره به 1.4 میلیارد پاونډ د سیګریټ څکولو په وجه د ناروغیو د درملنې له درکه وسپموي. دوی په ځانګړي ډول د سږو او سرطاني ناروغیو یادونه کوي چې د انسانانو زیاتې پیسې پرې مصرف کیږي. په بریتانیا کې اوس د یو قوطي سیګریټ متوسطه بیه نږدې 0.5 پاونډ ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم صاحب وسیر کو زید زابل ولایت کلاس بازار کا خبر کو اور از تمام رکھتا تو بازار اس کار نہ دیتا ہوں بس تا جو حکومت یہ اگر فرخور سرکلی نہ دے او فارق نہ یو چوک نہ بدا تو نہ بازار یو چوک نہ سے یو چوک کار شروع کار کار تو مائی مگر دی بس کا دغی تو مائی پات و اخر اس کا لغم تو نہ ہوئی پوسٹ چوک دا ټول ولایت دا ټول بازار کې یو چوک نشته او دا د حکومت دا وستن ورمه دا وایي چې دا ولایت کې ښکار او پارک کې چې زیاده جوړ کړکان یې کاځه وازه د نخښې جوړ دي چې دا سره مرداري دي پس هغه وستن یې دا وایي چې دا خبرلو دا روان دي.
السلام علیکم روزګار زبل من ولایت د لشرګا څخه مې زنګ درته ولې دي جمعه ګل لندې زما روزګار په دې من کې یو داسې جنگ دی یو داسې لګه درګه د عملیات روان دی روزګار خو بنا اسم تجاد روز پر نه دوه کړی زما وفتنه او زما دغه دغه د ټول شروع څخه چې وره د دایلمن عملیات ونه دري مخکې بوج وره په دې خوشاله چې عملیات ونه دري او دا عملیات پر مختګ وکي څه مختګ وځي او سلام به احترام خدای دې مرسته.
السلام علیکم لذیرا دو کار کوم کو ته سلامونه وړاندې کوم پس له سلام ازل ننګرهار خبرې کوم. کله چې په خوا د مجاهدینو او د شوروي جنگونو نجیب ناری ویل چې راځي موږ سره کې نه خبرې وکړي مالې ډرانو هغه ویل چې موږ تاسو سره نه ځای کېږو منګلو شوروي سره خبرې کوو اوس ما دا وخت ده مولا صاحبان له امریکا سره خبرې کوي څنګه چې د نجیب ارمان ټول افغانان کوي همدغسې به د اشرف غني ارمان دوکي او بیا به وخت تېري او ټول جګسې سره یو لاس یو نور لاس سره ورکوي او نور دا ورور وزنه بنده کوي. وسلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
ازادی رادیو ته واګست وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې شوې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونو ته پام وکړئ. د غور والی ناصر خازی وای د دې ولایت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو یو شمیر کسان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي. د ښاغلي خازی په وینا وسلوالو په فیروزکو کې د یو فلاین کوچ موټر اوس پرلې کوز کړي درې وژلي دوه ټپیان کړي او دوه تنه په تیښته بریل شوي. برېښنا شرکت وای تر اتلونکو څلور ورځو پورې کابل ته د وارداتي برېښنا لیکت بیرته پیلېږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په بغلان کې د برېښنا یوه پایا غورځولې وه چې له امله د کابل برېښنا په لویه اندازه اغېزمنه شوه. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وای له دې وروسته به په دې ولایت کې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه د اجرا وړ نه وي چې تذکره او د رایې لپاره د نوملیکنې کارډ ونه لري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وای که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریه ته خپل سرتیري واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د سوریې د خبری اژانسونو په دې راپور باور نه لري چې وای د نړیوالو پلټونکو ټیم دوما ښار ته داخل شوی دی. او لزګونه زره کسانو پرون ناوخته د ارمینیا په پایتخت یروان کې راغونډ شول او د صدر اعظم په توګه د سرګ سکسیان د ټاکل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. مننه چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولې دی. لنډ خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. اوس هم د ځینو خلکو غږونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ځینو خلکو اس ام اسونه چې موږ ته د افغان بیسیم لارې را لېږلي په بېلابېلو موضوعګانو دي. لاغې ډلې ګل زمان صادق کونړ له مرکز اسد آباد لیکلي د انتخاباتو ثبتنام پروسه روانه ده او د کونړیانو مدا غوښتنه ده چې خپل نوم ثبت کړي څو په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. حاجي شمس الحق له هلمند له سنګینه بیا دغه نظر په خلاف لیکلی دی. جنرال رازق څخه مو غوښتنه ده چې په زور په خلکو نوملیکنه مکوئ د انتخاباتو لپاره. عبدالواحد مدقیق بیا د لوګر څخه لیکلی دی افغان سرحدي پوځیان باید تجهیز شي څو د خپلې خاورې ښه دفاع وکړي. خیرالدین منیب له بدخشان لیکلی دی د پاکستانیانو په ژمنو باید اعتماد ونه شي. د ده په خبره افغان سرتیری باید د افغانانو لخوا کلک ځواب ورکړي. یو چا د خوست لیکلی دی چې دی د غلام خان بندر کارکونکی دی او د ویلي دی چې شپاړس میاشت کېږي خپل معاشې نه دی اخیسته. او په آخر کې هم میسم توحیدی له دایکندي لیکلي پاکستان هیڅ وخت یو باثبات افغانستان نه غواړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 1903 له لارې په وړیا توګه خپل اس ام اسونه موږ ته راواستوئ. خو یوه هیله ده چې اس ام اسونه لنډ رالیږئ، واضح له خپل نوم سره او په هغې موضوعګانو باندې اس ام اسونه رالیږئ چې واقعا ستاسو لپاره ستونزمن ښکاري او باید حل شي. په جلال آباد کې د سولې او حق غوښتنې خیمې ته د جنگ قربانیان ورغلي ول او پرلتوالو سره یې د خپل ستونزمن ژوند د کیسو له شریکولو وروسته په جنگ کې له ښکېلو ډلو وغوښتل چې جنگ بس کړي او سولې ته راوګرځي. په دې اړه باندې باز محمد عابد له جلال آباد یو رپورټ رالېږلی.
د تیر لس ورځو راهیسې په جلال آباد کې د ختیځ زون په کچه د ولسونو په استازولۍ ګڼو ځوانانو د سولې او غوښتنې خیمه درولې چې هره ورځ ورته د بېلابېلو قشرونو خلک ورځي او د سولې او غوښتنې له غږ سره خپل غږ بدرګه کوي. د پرلتوالو یو تن مخکښ انجینر عباسین بهیر وایي چې د دوی هم فکر ملګرو د پرلت خیمه د دې لپاره درولې چې د ختیځ ولسونه راشي او له دغې لارې د سولې او امن غږ په جنگ کې ښکېلو ډلو ته ورسوي.
نن زموږ لسمه ورځ او د لسو ورځو په جریان کې دې خیمې ته د ټولنې د بېلابېلو اقشار څخه خلک راغلي دي او د سولې دپاره خپل غږ اوچت کړی دی. په دغه تسلسل کې نن د جنگ قربانیان راغلي وو خیمې ته او خپلې د جنگ کیسې وکړلې چې په دوی باندې څومره سختې او نادودې تېرې شوي دي او د سولې دپاره خپل غږ اوچت کړ.
یو تن 12 کلن ماشوم چې کابو وکاله د مخه یې پلار په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی په خیمه کې له پرلتوالو سره خپل ستونزې شریکې کړې.
زما نوم دی لیاقت. اوه کاله مخکې زما پلار په میدان هوایي کې شهید شوی او ګلکاری ته روان و. سبا وخت و دا چې مونږ باندې څه مشکلات راغلی دی باندې یوازې الله خبره ده. زمونږ ورور یو وړوکی ناروغ دی، مونږ سره دومره پیسې نشته چې هغه ډاکټر ته بیسو یا کوم دوین یې وکړو. او دا طالبان او داعش نه ټول هیله لرم چې دا نور دا جګړه بس کړي.
د سولې او غوښتنې خیمې ته یوه کونډه میرمن هم راغلې وه. نوموړي د پرلتوالو له سټیج نه په جنگ کې له ښکېلو ډلو وغوښتل چې جنگ بس کړي او نورې خویندې میندې له کنټونه وژغوري.
میړه چې رانه الله واغستو او په دې کابل باندې شهید شو، نو په ما هر رقم ستونزه راغله. سهار چې پاسېږم اوزم، زه د چا جامې انځم، د چا ظرفونه انځم، او زه د خپل بچیانو ته یو مړې نفقه راوړم او دوی پې مړوم. د طالبانو نه دغه غوښتنه غواړم چې نور د جنگ نه کوي، نور د قلاري سوله راولي. زه نور نه غواړم چې د افغانستان کې ما غوندې نورې سیاسري شي. زه نه غواړم چې ما غوندې نورې میندې داسې ذلیل شي.
په ننګرهار کې پرلتوال وایي چې په تیرو لسو ورځو کې په جنگ کې له ښکېلو ډلو څخه دوی ته کوم مثبت پیغام نه دی رسېدلی، خو زیاتوي چې د ختیځ زون په کچه به یوه لویه غونډه رابلي او له هغې وروسته به خپلې غوښتنې په لیکلي بڼه افغان دولت او د دولت وسلوالو مخالفینو سره شریکوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د کونړ نورګل ولسوالۍ کې یو شمېر موټر چلوونکو د ځای چارواکو خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو وویل مسؤلین دوی بې ځایه ځوروي، خو د نورګل چارواکي وایي موټر چلوونکو د عمومي سړک پر سر د موټرو اډه جوړه کړې وه چې د جلال آباد او اسعد آباد ته تلونکو موټرو په وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. او بل د نجونو لیسې مخې ته یاد اډه ده چې له امله نجونې په اسانۍ خوانځي ته تګ راتګ نشي کولی. روح الله انوري په دې اړه له کونړه یو رپورټ رالیږلی چې په همدې سره به د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. ورپسې د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام درته خبریږي او په پای کې به هم د جاوید امیرخیل په غږ یوه نوې سندره.
د مظاهری یو تن ترتیب کوونکی ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسوالۍ لخوا نیول شوی او بد سلوک ورسره شوی، نو ځکه یې د یادو چارواکو خلاف مظاهره پیل کړې ده. هغه وایي د اسد آباد او جلال آباد ترمنځ لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې او تر هغه به دغه لاریون دوام وکړي چې څوی غوښتنې نوي منل شوي. د نورګل ولسوال محمد ولی خدام ازادي راډیو ته وویل دوی ته ولسونو شکایت کړی و چې د موټرو اډه د لوی سړک پر سر جوړه شوي، خلکو ته یې ستونزې پیدا کړي، نو ځکه یې د اډې دپاره بل ځای وټاکلو. موټر چلوونکو نوي ځای ته له تللو انکار کولو او حکومت مجبور شو چې د ولس د ستونزو کمولو د پاره په موټر چلوونکو فشار راوړي.
مظاهره په دې خاطر ده چې دلته دغه سړک دغه مزار لیسه ده او چوک دی. پروس کال دی ولس او دی والدینو شورا او د خلکو عریضه داسې وکړله چې دلته دا ګاډي ودرېږي ډریوران پکې، حتی تر دې چې د زنانو اکاسېنې ویډیوګانې وکړي په داخل د موټر کې ناست پټې عام موته پیدا کړو چې دغه ځای کې به ودرېږي. له 40 روپۍ کې را پټي والا سره جوړ شي که 50 روپۍ جوړېږي او که 40 روپۍ جوړېږي، موږ ته اوس دولتي ځای نشته.
د یاد ولسوالی قومی مشران وای ولسوالی د خلکو غوښتنې سره سم اقدام کړی او دوی د سرک پر سر او د نجونو لیسې مخې ته د موټرو اډه نه پرېږدي.
نوسانو دو مطلب مخدا تاسو مهرباني وکړئ ته دا غاری وو پرې دې کې دا غاری کې مختلف کسان دي نو خبره ده چې مخنه ده دا ورس په سره باندې دې خلکو دا کار کوي دا حاجی سید جلال د نورګل ول دورانو معمولی خپل نه دي ته مسله وو پرون هغه مسله کې هم دا موجود ما چې پرون جنایي سره منځنۍ کې زه موجود ما چې ما دا خلک دا ویستل د کومندانای نه هغه وخت زه حاضر ما جنایي سره ناست ما هغه خلکو نه استداري واخستو استدادي او استرا پرې غوستل.
د ولسوالۍ مسولین وای ظاهره پای تر رسیدلی او د کونړ جلال آباد لار چې د دریو ساعتو د پاره بند و هغه هم خلاص شوې ده. خلک وای زکه ولسوالۍ ته د موټرو د اډې پاره شکایتونه کړي وو چې د یادې هډې لامل د کونړ جلال آباد لار ډېرې وختونه بند وي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې خنډونه پیدا کړي دي.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
ته ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوال او سلامونه مې ومني ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه اورو. دا ونی محمد نور خبرون په تیر ستاسو ډیر پیغامونه ترلاسه کړی دی. غواړم له تبصرې پرته خبر کم څو وکولای سم. ډیرې شکایتونه او ستونزې اوریدل سي او تر چارواکو ورسیږي. تر نور شکایتونو د مخه ستاسو هغه پیغامونه راخلم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تیر ورځې د جګړو په اړه مو خپل نظر نه راستول دي. شته چې په لومړی سر کې هم دا نظرونه سره واورو.
السلام علیکم. یو ګر ولې تاسې سره په تماس کې یم. ډېر مننه. ډېر کلی د افغان پوځ ته وایم چې د پاکستان تورمخو ته شدیده ماتې ورکړه. غاښ ماتوونکی ځواب دې ورکړ. تل دې همدغسې ځواب ورکوي بیا به دا یاد ساتي. بیا به تیاری نه کوي. بله خاوره د افغان په پاکه خاوره د افغان په پاکه خاوره دا پر مخي چرغل کوي دا به سزای وسلام.
بله السلام علیکم. زامیر محمد د میدان وردګو ولایت د نخلص والی اوسیدونکی یم. دغه یرغل چې پاکستاني عسکرو د افغانستان په کرخه خاخوا باندې په افغانستان په کډوالو باندې بریدونه کړي زمونږ دا غم دي. مونږ دا هیڅ وخت هیڅ کله کې دا بریدونه نه منو. موږ خپل وینه د خپل سر بس له دې خپل ګران افغانستان نه قربان ده. له ټولو هېوادوالو څخه هیله او غوښتنه دغه لرم چې د پاکستان لکه ایران د بس د دې په مقابل کې کلک فیصله او کلک جګړه پیل کړي. دې کلک شکست ورکړي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. یو محمد لاد غزل ولایت محمد لاد سے میں خیر خبر کوم. اول آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته اورېدونکو ته سلام کوم. بعد له سلام دي پاکستان په دغه وای سبان دي ما دا نظر د دې په خوښ باندې هم ده کړی ده. باید یو ناره تقدیر ناره و چې دا ملکی خلک ټول د دولت له شاو دري او دا ټول یې هم خپل خوري نو یو ورس چې په خپل جګړه نو سره خيار کوي یو ناره و چې دا ملکی ټول پر وناځي افغانان. دا یو کوي دا موږ پیغام نشر کوي. سلام.
السلام علیکم. زه نقیب الله نگراره ده نگرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم. د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک احترامات. د خوست عوام خصوصا د خوست والی او د خوست سرحدي ځواکونو ته ډیر په زړه احترام سره احترامات کوو چې دوی د پاکستان هغه حمله شنډه کړه چې کوم د دوی جوړوي هغه د دواړو د غاړو نه د پښتنو د بیلوالي یو کوشش دی او د هاغاړي پښتنو وروڼو ته هم پکار دي چې د دې تاسیساتو جوړولو مخالفتونه وکړي. والسلام.
زه پرځان د فاریاب د ولایت غرماست ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بالخصوص د خوست خیرتمنو ولس ته سلام وړاندې کوم. د خوست خیرتمنو قومونه چې د پاکستاني د پاکستان د تېرې په مقابل کې خپل غیرت وښود او څو ځوانان شهیدان شول او تعداد یې زخمیان دي. د الله جل جلاله څخه د شهیدانو وارثیت ته صبر او زخمانو ته شفای اجر غواړم. په دې غم د پاریاب ولایت ته غرماشت ولسوالۍ خلک ورسره شریکان دي، او د کونړ او جلال آباد ولس دې هم ټول د سرحداتو لپاره د پاکستاني ملیشیو په مقابل کې عکس العمل وشي، څو مخنیوی وشي، او هغه مجرم چې ولسوالۍ د کریو څخه راغلي ننګرهار و کونړ ته راغلي دي هغه بېرته خپل ځای ته ورشي، ځای پر ځای شي. وسلام
علیکم. سلام دوستانو، دا ستاسو د پیغامونو څو بیلګې وې چې د خوست ولایت د زایدي میدان ولسوالۍ د تیر ورځې جګړې په اړه مو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو دستګاه کې پریښو. البته یادونه کوم چې دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونه خبروي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. دا هم باید ویم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه یوازې ستاسو نه بلکې د افغان حکومت لخوا هم بیلابیل خبرګونونه راپورته شول، او دغه راز د مشرانو جرګه د بهرنی وړیکو کمیسیون هم د پاکستان پر دې اقدام انتقاد کړی او د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځیانو تیری غندي. د دغه کمیسیون د غړي عبدالطیف ژوندۍ خبرې به په دې اړه واورو چې له ازادي راډیو سره یې کړی دی.
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی، د خپل ملت مرد باندې، او مونږ د پوسټ غیور ولس با عزت ولس هر وخت د خپل خاور نه دفاع کړی دی. د بلشت بلشت نه لکه څنګه تاسو پرون ولیدل چې پاکستان آرمی ته دوی رحمتونکی ځواب ورکړو، او همداسې د دوی مهمات تجهیزات هر څه بېرته چې دوی هلته غوښتل چې مخته راشي د افغانستان په خاوره کې خپلې هلته د دغم تار مورد باندې کار شروع کړي او کار پیل کړي چې کار یې بند کړو، او زمونږ د دوی نه یو نفر د افغانانو چې دوی ته فات ورکړي دي پاکستان حکومت، او زمونږ یو نفر هم زخمی چې حکومت نیولی دی تروسه پورې د زمونږ په ولسوالۍ کې دي د زازی میدان.
خو دا پیښه رامنځته شوه، پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو، له هغې وروسته دا پیښه رامنځته شوه، په اړیکو باندې اغیز؟
بالکل صاحب، دوی مثلا چې زمونږ سره ژمنه وکړه چې سولې ته به راځو او طالبان سره به خبره کوو، دوی مثلا د سولې ټکر ته کښېنه وو، دوی چې سم پاکستان ته رسېدلي نه وو. په هماغه ورځ دوی په کونړ باندې څلور سوه څوره کټونه وویشتل، چې دوی په خپله خبره کې مونږ تل غږ پورته کړی، دوی ژمن نه دي، پاکستان درواغ وایي، پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه راشي دوی عجل رامنډه کړي، دلته مثلا ناشته زمینه برابره کړي، بېرته چې لاړ شي مثلا لږ چې اخوا دېخوا بیا ځانونه نړیوال ته وښيي چې دغه دی مونږ لیواله یو، او دلته به مثلا دوی پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزه کوي، برعکس چې څنګه بېرته فشارونه لږ نه ایسته شي بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي.
نو هغه کس چې نیول شوی کال هغې نه څېړنې شوي وي، هغه څه ویلي دي؟ په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه و؟ په خوست کې تاسو دا مغزي سره تړاو لرئ، له اوسېدونکو سره بلد یې، او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوي، د هغوی هدف څه شی و، او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي؟
دوی خو ویلي دي خپلو خبرو کې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تار ټولو سره تیر کړو مکمل. هلته په دې میدان کې یو مشکل دی چې بعض ځای کې دوی وتلي ورنتلې دي سره، د خط صحیح پروت نه دی. نو دوی غوښتل چې مثلا دغه خط د افغانستان خاوره کې چې هغه دی ورته د افغانستان ولس هم ورته غږمتونکی ځواب ورته مقابل کړي.
او حکومت ته څه کول په کار دي په داسې حالاتو کې؟ آیا لازم اقدامات یې کړي دي؟
حکومت چې څه لازم مو والي صاحب سره پرون خبرې وکړې، دوی خپله صحیح ته تللي وو، رئیس سمیتې ملي قمندان د امنیې او خپل ولس څنګه وسلې وزیر دفاع سره هم اړیکې نیولې دي، وایي چې ما خپل اردو ته لازم وظیفه ورکړې ده چې څه مشکل د شو په اعتماد کې هو سره چې تر صبره الحمدلله د حکومت ته همکاري د ولس طرف څنګ شته ده.
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالطیف ژوندی و.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
اوس په ستاسو هغه ستونزې او شکایتونه واورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم. عبدالودود د کندهار څخه. وروره، کندهار څخه د خلک په زور په د تشکیلې د فار د سبکی نام د فار خلک په زور را بولې، هر سرای او دکان ته ورځي په زور را بولې، او څنګه کار دی؟ دا په زور باندې خونونه کیږي؟ په زور باندې وسلام په احترام.
ہلو، السلام علیکم. زه پریادی خبری کوم د کابل ولایت څخه.
اسبانی احمد زینا هله کی کارونه دی دی کارونه شروع کړی دی او چې د افغانستان ته امنیت راولې باید مهاجرونه پاکستان او ایران مهاجرونه راوباسي او دا ماشو ته چې 1500 ډالر ورکي او وای ونم رمزکا افغانستان به خپل اصول ان شاء الله راشي دا تابانه حکومت اسبانی احمد زای کوشش وکړي ان شاء الله مهاجرین پاکستان راشي او 1500 ډالر وکړي بس ان شاء الله افغانستان به امن راشي او وای ونم رمزکا ورتي والسلام احترام.
السلام علیکم زاهد یاسیل کوزه د زابل ولایت کسره خبر کوم زه د وایي صاحب صدا غواړم چې په زابل ولایت کې کار نه کوي زابل هغه تیر شاته ولایت دی هیڅ کارونه نه کوي وایي د سیروجی په ما چې زابل ولایت سره حجي ولایت خو د سر حجان نه لري د پاکستان سره رخصت حج ځای سلام بخش باندې د منظرې ځای نه لري پاتې شي د جنې ټول د خلک ورو دي داسې ځای نه څه بخښي څو یو شوک نه دی بخښي جوړ شوی چې د نساجه د فشار شي څار دونې پاتې ولایت دی شوک مثال د خصي یو شوک کار بخښ شروع شپږ میاشتې خو به راکړه د کومې پاتې او اخر هغه هم څو نه لري وسته کار نه څه.
السلام علیکم د سره د بازار د لطافت او فعالینه سفر کوم نو په وطن کې ډېر مشکلات دي جنگونه دي اسرائیل مو باندې د وخت پټه غاړه ته خبرې وکړي.
ہلو السلام علیکم د ہزاج رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه محمد لاس د مخیر له غزنی خبر کوم. زما نظر دا د انتخاباتو په دغه کې خدا رقم ته د زموږ په غزنی کې به د ټول پښتانو خپل په غزنی کې ولایت کې وسه د ټول به رای مرکز ته ورنه په څه حساب ځکه دولت رسیدګی نه ورته کوي. زه دا په نه کال کې د ډیر ماجر يم وطن نکاله کی کور وطن من کراچ پات دلته پروتي وادر دی یوار کوئی کومه کولای کرا سره سوي تسکرا ورغله د ماجر په حساب سلواری دلته تو اندازه را ورنه دی وادر دی نو سره دغه کومه کنه دی کی ورتدي سیارا دم تو لغه دی فکر وکه وزوان چې دا دی ګټه وکړي ندی چې ور پښتانه وسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جنہ مدانی دین د بارغیس ولایت د غابس ولسوالۍ د درېدل د کلی په کوم سره سره د خپل برادر او شګری د غلمو زخ په څنګه د بارغیس مالی له ټول په حالت کې د مرګ د اخلاص په مازار مې د بینه و وتل وطندار مې د بینه و وتل مرمل خصایب د امام ملک د چسان و بنل رو او خلک نظر به در دي نو غواړو چې د دولت د غلمو زخ ورسوي چې دا د بي سي ما څه څه ودی بارغه په خپل څنګه درېدل منځ کې د پنځه او د پاکستان او صاحب دا غالي ځل دا کوم نه بو مو نو کوي څو خو دا ټول په اوار دا خلک د ستانه وو در بدر ته کتي کدي وو د دې سرګدان غوايي په مخ دې دا توسي دا په ناس دې غوايي له غوا څخه مرشي او په دې خدا چې در بدر دې کتي کوي چې هغه غوري خو دا وی ایل کومه کوي او کدا خلک ماجر سو ویراتو بادغه سولاره دولت باندې هم بوچکی یا کدا سیمن زایګین غواړي خیمه غواړي کاسه غواړي صاحب دې غواړي او غاز غواړي صاحب او به غواړي چې خپل ځانګړي څه به په ځای سره صاحب کومه کوي کولی شي غنم منم وي سیمن نو دولت دې دې څه کوي. السلام ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم زه ګل محمد بل دکا ولایت د سربیزه د ټلیفون سره کوم موږ دا دی خبرات څه د خوند نه خلو موږ د حکومت د ډیر ناراض یو کندشه د ټاونو په کیلو بمباری وس حکومت کې څه نه وکړ د وشه خبره څه کوله استاد له دا غون طالبان له غون ملک خلک شي ځان ټول موږ انتخابات د چبر خنه خو نو خدا فهمه.
السلام علیکم زه د ایمن ولایت څخه خبر کوم. د انتخاباتو پاک لازم دا نظر دی ایا دا به د خلکو په سترګو کې خاورې دوړول نه وي چې د انتخاباتو په نامه باندې ولایتي ولسوالۍ شوراګانو ته څوک نمایندېږي یا پارلمان ته. زه د هلمند د لشکرګاه د څلورمې یا درېمې حوزې څخه د دوهمې حوزې څخه بیا زیات تر باغرانه پورې دا ټوله ساحه چې د غیر امنیت نشته په کښې بې امنیته د طالبانو په ولکه کښې د درېمې حوزې څخه نیولې بیا زه تر باغرانه پورې دا د ښار په څلور کلو انتخاباتو به دا خلک امکانات وکړي چې د خلکو په سترګو کښې خاورې دړوي یا رسنۍ ته په دې خپل هم پوهېږي رسنۍ والا چې دغه منطقه کې دولت واک نشته او انتخابات خبرې جوړې شتې کوي د خلکو په سترګو کښې خلک وي خلک به په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغسې ټکه کېږي څوک په خبره هم نه وي.
السلام علیکم وروره. زما نوم حامد پتیا ولایت پتنوالیت پاسرم دولت سرحدی پاکستانی مالشیا دولتی چارواکی هم مرکزی حکومت هم چوپ نه است اړوندې مسلې سره او دغه د موضوع چې کومې حل دي هغې ته د حل لاره ولټوي. مننه.
بادغس خبره کوم د دری بند کلي دا ټوله بادغس لالوانه دی وچکالي ده ټوله به و هجرت ته مجبوره شوي دي کډې سهار بېګا بارېږي که چېرې ریادو ازادي زموږ غږ به جهان ته ورسي او زموږ رئیس جمهور ته ورسي چې دا هغه د مسلمانانو غمخوري وکړي دلته یې کومکونه یو شی ورته راواستئ نو دغه زموږ ناره چې ته ورسئ دا به ډېر شکار یم. نو بس دغه مې ویله چې دغه پیغام زموږ د طرفه دی او تاسې ورسوئ و دولت ته چې ډېر خلک مجبوره او ستړي دي دا هر سړی اولاد یې په غاړه کې ولیدلی وي. نه کافي ده سخته کافي ده پر بادغس باندې وچکالي ده او دغه دولت ته چې زموږ پیغامونه ورسوئ دا خپل د ملت غم وخوري نو دا به ډېر شکار یم.
هلو السلام علیکم. زه ټکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما چې دغه انتخابات را شروع کېږي چې دغه نوې دفکرې رانه کې په محمد کسلي ته لارایه ورکړم. وسلام.
وعلیکم السلام. ګران وروره ستاسو شکایت مو داده خپور کړ. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلی وي او د دې ستونزو په هواري کې لازم اقدامات وکړي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسو د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم او د نورو پیغامونو په تمه یم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زمي نري 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 خوبيكي زمي نبدي بيليكي زمي نبدي بيليكي زمي نبدي بيليكي زمي نبدي بيليكي Sure.